دا مشال ریډیو دینن د ګل ورځو د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 15 منېټه دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاین بنیره ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبري خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. پوړومبې مجید بابر له ورزو چې د دې وخت خبرونه وو.
دواړه تحصیل قبایلی لوی جرګی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سپاه قبیله د خپلو سیمو ته په غیر مشروطه توګه ستنه کړل شي. د سند پولیس وایي چې د کراچۍ ځینې روغتونونو نه یې جوبل شوي افغان طالبان نیولې دي. د امریکا د دفاع وزیر د کندوز ولایت په یو روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. مشال د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د پیښور په حیات آباد کې د خیبر قبایلی سیمې د باړی تحصیل سره د تعلق لرونکو سیاسي او قبایلي مشرانو یوې جرګې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د یادې سیمې د سپاه قبیلې بې کوره شوي خلک د خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د جرګې یو مشر سینیټر مومن خان مشال ریډیو ته په دې اړه تیر ورځ وویل.
د آرمی صابه مونږ ته ونه کوو، د ملک د نور جمهور خلکو صابه مونږ ته ونه کوو، خو که د مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو. په سینټ په فلور باندې به کوو، د اسمبلی په فلور به هم کوو.
بړه کې د حکومتي عملدارۍ پر ځای کېدو نه پس نورې قبیلې خپلو سیمو ته ستنې شوې دي، خو حکومت د سپاه قبیلې نه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د شوي تاوانونو په مت کې 2,00,000,000 روپۍ غواړي، نو ځکه جبران خپلو سیمو ته ستنېدو نه اظهار کړل شوي دي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی داوا کړی دا چې د کراچۍ ځینې روغتونونو نه داسې طالب وسلوال نیولې دي چې په افغانستان کې جوبل شوي ول. تېر ورځ په حیدرآباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي جمالی زیاته کړه،
ابھی دو چار بہت اچھی کامیابیاں ہوئی ہیں جس میں
بدی ورستے کی منگتری سلور ڈیر خی بریا وطر لاسے کری دی چلا گئے ڈلے نیاو ہم داو خلکو نیو ندا چے پا پاکستان کی پزینو نفتو کی ٹپیان شیوی او دل تا دا کراچے پا بیلا بیلا روخ تن لکی دا درمل نل پارا بستر شیو منگ ہاوی نوی لی دی
علاج کے لیے ہم نے پکڑ لی ہے.
غلام حیدر جمالی دا دغونی ولشو طالب وسلوالو دا شناخت پانا سنی دی ویلی. په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان یو ځایي کمانډر مقبول داوډ داوا کړی چې تیر ورځ د پاکستانی پوځ د استخباراتو د ادارې ISI یو کارکوونکی بشیر احمد خان پانسی کړی. مشال ریډیو ته په یو استول شوي ویډیو کې یو کس د مرای نه پر اساس وړاند خبردل شوی چې وسلوال یې د ISI کارکوونکی بولي. تر دا مهال د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو د وسلوالو د دې دعوې په اړه خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. د امریکا د دفاع وزیر د قندوز ولایت په یو روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. آشتن کارټر پر مخام هغو خبریالانو ته چې له ده سره د سپین په سفر کې یو ځای دي وویل پینټاګون به په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیقات وکړي چې آیا د امریکا د پوځ الوتکې چې د قندوز په عملیاتو کې یې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله په هغه چاودنه کې لاس لري که نه چې د قندوز روغتون یې ویجاړ کړ او 22 کسان یې ووژل. امریکایي پوځیانو له دې مخکې ویلي وو چې د امریکا خاصو پوځي ځواکونو یا سپیشل فورس چې د کندوز روغتون ته په نږدې سیمه کې افغان کمانډو ته د عملیاتو په بهیر کې سلام مشورې ورکولې، هغه مهال د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې ډډې پرې وشوې. دا پوځیان چې نه غواړي نمونه یې افشا شي وایي امریکایي الوتکو ځوابي ډزې وکړې، خو د دوی په وینا معلومه نه ده چې هغه چاودنه چې روغتون یې ویجاړ کړ د دې الوتکو په ډزو به شوي وي. د امریکا د دفاع وزیر د کندوز روان وضعیت پیچلی او مبهم وباله. شامی فعالان وایي چې اسلامي دولت وسواري ډلې د شام په لرغوني ښار پالمیرا کې یو 2000 کلن زوړ ګنبد تباه کړی دی. په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسواري ډلې لخوا قبضه شوو سیمو کې د دا ډول لرغوني آثارو د تباهۍ دا تازه پیښه ده. په پالمیرا ښار کې د دا ډول لرغوني آثارو لرلو سیمې په نړیواله کچه تر ټولو مشهورې سیمې دي چې د روان کال د مئی د میاشتې راهیسې اسلامي دولت وسواري ډلې په خپله ولکه کې اخیستې دي. د بشري حقوقو د سار د شامی فعالانو ډله وایي چې دغه ګنبد تېر ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې ځکه تباه کړی دی چې د دغه ګنبد په دیوالونو سنهري کشیده کاری شوې وه چې د دوی په اند غیر اسلامي وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ډاکټرز وداوت بارډرز یا د بی پولیس ډاکټرانو سازمان ویلي چې په کندوز کې د هغه مشکوک امریکایي هوایي بمبارۍ نه پس چې پکې 22 کسان وژل شوي وو خپل دفترونه تړلي دي. دغه سازمان غوښتنه کړې ده چې دغه پیښې د آزادانه پلټنې وشي او زیاتوي چې دا عمل یو جنګي جرم دی. د دغه سازمان جنرال منیجر کریسټوفر سټاکس ویلی دی چې غالب ګمان دا دی چې یو جنگي جرم سرزد شوی دی او موږ غواړو چې د یوې خپلواکې نړیوالې ادارې لخوا د دې پیښې پوره او صفحه پلټنې وشي. د دغه سازمان په وینا په دغه پیښه کې د عملی د 200 کسانو په شمول لس نور کسان وژل شوي چې مریضان وو. افغان چارواکو ویلي وو چې د اکتوبر په 3 نیټه د روغتون کومه ودانۍ په نښه شوې وه، یاغیانو پکې مورچه جوړه کړې وه او افغان سرتیري ولسی وګړي ترې په نښه کېدل. خو د بی پوری ډاکټرانو سازمان دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې هغه مهال په روغتون کې هیڅ ډول وسلوال موجود نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې دغه هیواد د دفاع وزارت د دې پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي دي چې منځني ختیځ د تباهۍ نه د بچ کولو لپاره د روس، شام او ملګرو هیوادونو د پوځي کمپاین کامیابي ډیره ضروري ده. د ایران خبر ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ښاغلي اسد زیاته کړه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د اتحادیانو جګړه به شام او سیمه نور هم غیر مستحکمه کړي. په شام کې د یاغیانو پر ضد د سپتمبر د 1 نیټې نه د روس لخوا د هوایي بمبارۍ نه پس دا د شامي ولسمشر لخوا لومړی څرګندونې دي چې مخې ته راغلي. خو تېره ورځ د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د روس لخوا هوایي بمبارۍ یوه سنګینه غلطي بللې ده. بلخوا روس ویلی دی چې په تیر یو شواروس کې د دوی هوایي الوتکو شل پروازونه کړي چې په کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لس هدفونه په نښه کړي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته زموږ همکار ریاض مساخل د موسم حال او د کرنسو به وړاندې کړي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپې 50 پیسې غستی کیږي او په یو سل سلور روپې 50 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په یو سل 50 روپې 50 پیسې او یو سل 50 روپې 50 پیسې. یو یورو په یو سل 44 روپې او یو سل 44 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 50 پیسې او په 20 روپې 60 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې 30 پیسې او په 30 روپې 50 سلويخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 60 پیسې او یو روپې 30 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 280 غستی کیږي او 240 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او کم 8 درجې، پېښور او بنو کې به 24 او 21 درجې پورې وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي ویلي په پنجاب او کشمیر کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک مخه ونیول شي. په پېښور کې قومي جرګې غوښتنه کړې چې د سپا قوم بې کوره شوي خلک دي بېله څه شرطه خپلې سیمې ته ستانه کړل شي.
یو قبیله چې دا هغه سپا قبیله ده، هغه جبران نوی سره شوی ده او واپس نه پرېږدي. لکه بازارم د کوم سپا سره تعلق ساتي، مین لارم په کوم سپا کې تلیرو.
او په نیمه قبایلی سیمه بنو کې وسلوالو د ځایي امن لهکر مشر ملک سید علي وزیر په هدفي برید کې وژل دي.
دا امن لشکر جوړ شوی وو، دا هغه مشر وو. په دې باندې لکه تقریبا د دریم برید وو چې باور باندې کېدلو.
د سیمونلین هم یو شمېر راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. روزم ګډون به موجوده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي ویلي مرکزی حکومت او پنجاب دی په پاکستان کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک مخاوني سي. د اتوار پر ورځ اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کیدی شي، خو پاکستان د پښتنو نه بغیر نشي پاتې کیدی. په دغه اړه نور تفصیل ریاض مساخر لکه.
پنجاب میں پښتنو کے خلاف انتقامی کاروائی، پښتنو کا مارچ کا قیام،
دا اوازونه د هغه خلکو دی چا چې د مرکزی او پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو په ضد ناروا سلوک، د دوی شناختی کارډونو بندولو، بې ځایه تالاشو او گرفتارو، او پښتانه د کشمیر او پنجاب مختلفو سیمونو ویستو په ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سوري لاندې شوې احتجاجي مظاهره کې ګډون لرلو. مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزے او سینیټر عثمان کاکړ په ګډون یو شمیر ځایي او صوبایي مشرانو او کارکنانو شرکت کړی و. دستوري ته په خطاب کې د محمود خان اچکزي وینا وه، پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کیدی شي، خو د پښتنو نه بغیر د پاکستان وجود ګران دی. مشال ریڈیو سره خبرو کې یو تن محمد دین اوه چې مشرانو یې د پاکستان د پاره جنگونه کړی دي او دوی ته د هغه بدل کې د بادرې تمغه ورکړې شوې دي، خو نن یې حکمرانان په کامیت شک کوي.
ونی صاحب پینټ کده ما پلار شهید شه، خو ونی صاحب قطر کې ماتر شهید شه د بنگلا دیش په جنگ. نن ما ته وای سل کاله مده ما په پاکستان پاکستان جوړ نه چمږ دلته پاتې کېږو. نن ارته وای چې هغه اته کاله کېږي ما بچو یو بچای مې دلته په دغه یونیورسيټي کې سبق وای، باقي یو ډاکټر دی که ټول بچانو شنختیان مې بلاک دي. اته کاله کېږي ما شنختیان بلاک کړي د بچانو ته تعلیم راته تباه وګرځاو. ډاکټر مې په کور کې ناست شنختی نشته، په دې نه یده خواته تلای نه یده خواته تلای.
آیا دا مسله په سړک د احتجاج په ځای په پارلیمان د ننه په خشان نشو حل کېدی؟ کله چې مشال ریډیو دا پښتنه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سینیټر عثمان خان کاکړ نوکړه، نو دوی
موږ په سینیټ کې پر دې باندې درې واره موږ پر دې باندې خبره کړې ده. خو تاسو ته معلومه ده چې د پارلیمنت کومه خبره ده موجوده حکومت منل کېده، نو لہذا موږ دا اوس د لیا روانه کله سم له اسلام آباد د احتجاج شروع کړي د پنجاب په نور ضلعو کې بیم کو، په کراچۍ کې بیم کو، ان شاء الله په نور کشمیر کې بیم کو.
د دې خبره د یوې اندازې مطابق د یو لاک پښتنو شناختی کارډونه بندې چې پکې اتیا زره یوازې پنجاب صوبه کې دي. دا راز د پاکستان واک لاندې کشمیر کې هم د پښتنو شپږ سوه دوکانونه تړل شوي دي او دوی ته په دوه میاشتو کې د کشمیر پرېښودو ویل شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره راپور مورده او سرزو په خبر ته چرته چې تیره ورځ د خیبر قبایلی سیمې د باړې قامی او سیاسي مشرانو یو لوی جرګه وکړه. په دغه جرګه کې دوی غوښتنه وکړه چې د سپا قبیلې بې کوره شوي خلک دې بې لسه شرطه خپلو سیمو ته ستانه کړل شي، د باړې بازار مهمې لارې دې پرانستل شي او بې کوره شو خلکو له دې خپل حقونه ورکړل شي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور معلومات راکوي.
د اتوار په ورځ په پیښور حیات آباد کې د خیبر ایجنسۍ د باړې یوه لویه جرګه وشوه چې قومي او سیاسي مشرانو او پارلیمنټیرین هم پکې ګډون وکړ او د حکومت یې غوښتنه وکړه چې د باړې نورو قبیلو په څیر دی د سپاه قبیلې خلک هم خپل کورونو ته ستانه کړی شي. په دې جرګه کې شریک یو ځایي مشر ولایت شاه پردي مشال ریډیو ته وویل،
مین دغه ایجنډا ده د سپوی کوم واپس خپلو کورونو لا به عزت تور باندې او د بړې بازار کول اول او بڑا روډ چې کوم دی دا د بړې نه واخله تور ته تیرې د غیریا د کول اول دی چې د الوکي خلکو لپاره سہولتونه ملو شي، خلکو لپاره ډیر زیات تکلیف دی.
او یو بل مشر شاه فیصل پردي د دغه جرګې پاړه وویل،
اوس د واپسې لون شلو خلک واپس روانه شول. تقریبا یو قبیله چې دا هغه سپا قبیله هغه جبران نو سره شوی دا واپس نه پریږدي لکه بازار هم د کوم سپا سره تعلق ساتي مین لارم په کوم سپوی کې تلیرو او سپوی په خپلم پاتره. نو دغه وجه نه دا جرګه دغه پر ټولو فردي او اتفاقی جرګه راغوتله چې دا خبره دی یو کوم نه دی دی په پارټی نه دی دی یو کس نه دی او یو په کوم پر تړل نیم نه دي شت ګرځي خلاف چې کوم جنگ او هغه سپوی کوم نه کړو نه سپوی کوم مسله ولکه.
په دې جرګه کې شریک د باړې نه د سینټ غړي مومن خان پردی وویل چې مونږ هڅه کوو چې د باړې د خلکو د غستون زی اعلی چارواکو ته وړاندې کړو.
مونږ لګیا یو په هر ځکه چې کوم ځکه د مونږ د خبره راغلی رو مونږ بقای د خپل خبره مخکې رسولې دو هر سړی سلام کړی رو کور کمانډر سیف سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د ملک لپاره تاون به کوو، د ارمی صاحب مونږ تاون کوو، د ملک نور زمور خلکو صاحب تاون کوو. خو کله مونږ څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج هم کو سینټ په فلور باندې بیم کو د اسمبلی په فلور بیم کو
یا د دیویچ په دی ورستو کې په باډه کې حکومتي عملداري کای مشوې دا او زیاتره کې بلی ورته ستنې شوې دي خو یوازې سپاه کې بلی ته پولیټیکل چارواک ویلي دي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه رسولي دي هغه با سپاه کې بلا د 2,00,000,000 روپۍ جرمانې په صورت کې ورکوي او بیا به یې خپلو کورونو ته لیږي خو سپاه کې بلا وایي چې دوی دې جرمانې لنډ ول وس نه لري او بغیر څه شرطه دي دوی خپل کورونو ته ولېګل شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا په نیمه قبایلي سیمه بنو کې وسلوالو د امن جرګې په یو مشر سید علي وزیر بمی برید کړ دی. په برید کې قبایلي مشر وجل شوی او د هغه یو زوی سخت ټپي شوی دی. ځینې وړاندې هم په هغه درې ځله بریدونه شوي وو. زبیح الله شفق نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا په جنوبي سیمه بنو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جوړ شوی امن لخکر او یو مخاور قبایلي مشر په موټر بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې د قبایلي مشر وجل شوی دی. په بنو کې امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې د یکشمې پرس د پاکستان د نیمه قبایلي سیمې بنو لخاره بهر د ټوچی ناله په سیمه کې د امن لخکر د مشر ملک سید علي وزیر پر موټر بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې ملک سید علي وزیر مړ او دغه یو زوی سخت ټپي شوی دی. د ځایي سرچینو په وینا ملک سید علي وزیر د بکاخیل قبیلې مخور مشرو چې له 13 کلونو راهیسې په دې سیمه کې طالبانو د مخنیوي په هدف د امن لخکر مشري پر غاړه لرله. د بنو یو ځای خبریال ګوهر وزیر چې پیخې له نږدې سارلې د پیخې په اړه وایي
په غوړه بکاخیل کې یو د مقامي طالبانو پر ضد باندې د امن لشکر جوړ شوی وو. د هغې مشر وو. په دې باندې لکه تقریبا د دریم برید وو چې پاور باندې کېدلو مخکې هم د ګاډۍ الوزول شوی وو خو دې پکې بچ وو. په دې موقع باندې د ده سره دوه ماشومان بچیان هم وو. هغه کې یو زخمي شوی دی پښې ماتې شوی دی پېښور ته لېږل شوی دی او دې پکې مړ شو.
امنیتی چارواکي ادا کوي چې په بنو کې د امن لخکر د مشر پر موټر تر بمی چاودنې وروسته سیمه محاصره او تلاشي عملیات هم کړي خو د پیښې د مسؤلینو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. ډیورنډ کرښې ته سیرما په قبایلي او د خیبر پښتونخوا په سوات او نورو سیمو کې په دې وروستیو کې پر حکومت پلوه قبایلي مشرانو د امن کمیټې پر غړو او همداراز د بېلابېلو سیاسي ګوندونو پر غړو بریدونه ډېر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا یادونې وړ ده چې که څه هم په بنو کې د طالب ضد امن لخکر پر مشر د برید مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو تر دې مخکې په باجوړ او همداراز په نورو قبایلي سیمو کې د قبایلي او امن لخکر پر مشرانو د بریدونو مسؤلیت وسلوالو پاکستاني طالبانو منلی دی.
زمونږ د همکار زبی شفق راپور ته سورې دوم قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د قطبي وزیرستان وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکی وژلې دی. په دغه اړه یوه ویډیو هم دوی خپره کړې ده چې مشال ریډیو ته رارسېدلې. د حکومتي چارواکو لخوا په دغه اړه څه نه دی ویل شوی. زموږ همکار سیلاب محسود راپور راکوي.
د تاریخ طالبان پاکستان قطبی وزیرستان له طرفه مشال ریډیو ته یوه ویډیو رالېږلې شوې رسېدلې ده. په ویډیو کښې د پاکستان امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې ISI یو چارواکی د پنسۍ په پړي خېژولی وژلی شوی وشولی شوی دی. د وژلي چارواکي نوم بشیر احمد خان زوی د وسیم جان د بنو حسن خیل ساکي کلي اوسېدونکی دی. په دغه موقع بشیر احمد خان چې کومه جغدا کړې ده په هغه کښې ځینې خبرې په دا رنګ دي.
اګه نه بچی کی تیمه د میږه ماری ته تربیات ته ولرلی سره نه ویه وې چې دا امیل اصلي مقصد چې کیمه شمالي وزیرستانه پرشن کا وین کړه اګه ته پر چې کیمه تاسو چې ټرین شي او ته تربیات حاصل کیه.
یاد دا دیوی چې مشال ریډیو ته دا غا ویډیو مقبول دا ور را لې ژلې او سرای د ټلیفون په لیک دا ها ویلی دی چې بشیر احمد خان چې د زانه شپون جوړ کړای و دوه میاشتې مخته د افغانستان پاکستان په سرحدي پوله نیولای بندي کړای شوای و چې کوم مو دش پژم پورز د میج د اغو ملګریو په بدل کښې پنسي وواژه چې کوم د پاکستان په جیلونو کښې بندیون پنسي کېږي. دا د یادوي چې د حساسي ادارې یو چارواکي په دغې رنګ پنسي کول وژل داسې پېښه ده چې کومه په اول ځل مخې ته راغلله. د دغې ویډیو او د آی ایس آی د چارواکي د پنسي کولو او وژلو په باره کښې حکومتي چارواکیو لا هیڅ نه دي ویلي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اوس ورځو کراچۍ ته، چېرته چې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی ویلي دي چې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې ځینې داسې ټپیان نیولي دي چې په افغانستان کې په جګړو کې ټپیان شوي دي او کراچۍ ته د علاج دپاره راغلي. جمالی په دغه اړه باندې خبریالانو ته خبرې کړي دي او ویلي دي چې مونږ د دغه زخمی وسلوالو په اړه باندې پلټنې پیل کړي دي. نور تفصیلی د زبی شفق په راپور کې.
د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د دې ایالت د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې ځینې داسې کسان نیولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ټپیان او دلته د درملنې لپاره راوړل شوي وو. د سند ایالت جګپوړي امنیتي چارواکي دا ادعا په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو مخالفینو نښتې ډېرې شوي چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې ده. د سند د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د یکشنبې په شپه ناوخته د دې ایالت په حیدرآباد ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې تروریستانو پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړې چې یوه هم پکې د افغان جګړې د ټپیانو نیول دي. په دې وروستیو کې موږ ترې څلور ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې دي چې له هغې ډلې نه یوه هم د هغو خلکو نیونه ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو. موږ هغوی نیولي دي. که څه هم غلام حیدر جمالی په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو اعلان وکړ او دا یوه ستره بریا وبلله، خو د دغو نیول شوو ټپیانو د هویت او د هغوی د ډلې ټپلې په اړه یې څه ونه ویل. نوموړي همداراز د دې یادونه هم ونه کړه چې دا ټپیان د چا لخوا راوستل شوي، خو وویل چې د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي او په دې کې ککړو خلکو ته به سخته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی څو میاشتې مخکې د یو لیک په استولو سره له پاکستاني چارواکو د سولې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو تر څنګ غوښتي وو چې د دغه هېواد په روغتونونو کې دی د ټپي طالبانو درملنه نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر 2014 میلادي کال د دسمبر په 25مه نېټه د پېښور په نوتیه نومي سیمه کې هم پر یوه کور چې وسلوالو د روغتون په توګه کاروه چاپا اچولې وه او نږدې 15 ټپي وسلوالې پکې نیولې وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوس ورځو د کرښې غاړه افغانستان ته، چېرته چې چارواکي وایي په قدس کې د وسلوالو طالبانو پر ضد امنیتي ځواکونو عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د بالاحصار او ملي امنیت ودانۍ له وسلوالو پاکې کړي دي. زموږ همکار رحمتالله افغان په دغه اړه نور تفصیل لري.
د ملي اردو د لومړی کمانډو لیوا ویان وایي سرتیری یې د یک شنبې په شپه توانېدلي چې وسلوال مخالفان د کندوز له بالاحصار او د ملي امنیت ریاست له سیمو اوپشا کړي. احمد جان سلیم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په یادو سیمو کې ستونزې حل شوې دي.
موږ وتوانېدو چې د بالاحصار او ملي امنیت ریاست سیمې له وسلوالو پاکې کړو. په دې عملیاتو کې افغان کمانډو او ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي. کمانډو له تېرې شپې په هغه سیمه کې ځای پر ځای ده او په یادو سیمو کې ستونزې نشته.
ښاغلی سلیم وایي په کندوز ښار کې عملیات د شپې لخوا ترسره کیږي او دوی د لازمو تجهیزاتو نه په استفادې چې په لاس کې لري خپل اهداف په ټاکلي وخت په نښه کوي او له منځه وړي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار له لس ساعته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېد، خو د یادې اونۍ د پنج شنبې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې ښار یې بیرته نیولی. په کندوز ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په ښار کې جګړه روانه ده، خو د جګړې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو هڅه کیږي چې په کندوز ولایت کې په بشپړه توګه امنیت ټینګ سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چانیز عملیات په کراره مخ کیږي.
په کندوز کې تصفیه په ډېره دقیقه توګه روانه ده او په ډېر تدبیر سره. د دې لپاره چې ملکي تلفات رامنځته نه شي نو په کندوز کې انشاءالله په ډیر نږدو کې به ټول قندوز تصفیه شي او د تحکیم کارونه به پیل شي.
د راپورونو له مخې وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورنو کې مرچي جوړې کړې او له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه ګټه اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور بنی مقبایلی سیمه کې یو بل ماشوم د پولیو وایرس ځپلی دی چې ورسره په پاکستان کې د پولیو پرن زخته ماشومان شمیره شپږ دېرش ته رسیدلې ده. خو د یونیسف او ای پی آی چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په نسبت د پولیو مخنیوي کې دوی تر ډیره حده بریالي شوي دي او را روان کال تر مې میاشت پورې بعد پولیو جراثیم ختمولو هڅې کوي. په دغه اړه باندې د زلان یوسفزی راپور ته غوږ دو.
د صحت قومي ادارې تر مخه د خالی پرواز د نیم قبایلی سیمې اف آر پیښور د اتلسو میاشتو په ماشومه کې د پولیو جراثیم د تصدیق وروسته د روان کال دوران په ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو شمیره شپږ دېرش ته رسیدلې ده چې پکې پنځلس پولیو کیسونه د خیبر پختونخوا، یولس د قبایلي سیمو، شپږ د بلوچستان او څلور د سند صوبې دي. د یونیسف لخوا د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې تیر کال په دې موده کې د پولیو کیسونو شمیره دوه سوه سلیری شوه، خو سخ کال دغه شمیره شپږ دېرش تر کمه شوې ده چې غټه وجه یې په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته لاسرسی ده.
په قبایلي سیمو کې دې ځل تقریبا ایک لاکھ مزید ماشومان ته دونګا ایکسس شوې ده او دغه ماشومان چې ممکن نه و اوس دا چې کوم کمیونټي بیس شروع شو هغه د لاس هغه ته دونګا رسائی شو. بل د کمیونټي بیس چې کوم ویکسینیشن دی دا یو فائدہ دا مو شو چې ماشومان پاتې شوي هغه پسې د څلورم ورځ نوالي تر څوارلسم ورځ د کمپین چې هغه پوری زموږ ټیمان ګرځي لګیا دي.
نوموړي زیاته کړه چې له ستمبر تر مې میاشتې پورې د پولیو جراثیم خورېدو خطر کم وي او د دې مودې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی.
نو ټرانسمیشن سیزن اولنی کمپین سپتمبر کې شو او دا روان دس تاریخ نمبر دویم کمپین شروع کیږي. روان مئی 2016 پورې به میاشتې به یو ځل مهم چلیږي د پولیو.
د خیبر پختونخوا د ای پی آی یا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک وایي چې په خیبر پختونخوا کې وس داسې سیمې نشته چرته چې د پولیو ضد کارکونکو لاسرسی نه وي او د دوی زیاته توجه د قبایلي سیمو سره تړلې شوې علاقو باندې ده.
چې په پېښور کې د دې فوکس چې راځم او ټام کوو زموږ زیات کیسز هم د یونین کونسل د ټاون را روان دي. د دې لپاره هم یو نوی سټډي جوړ شو او هغه دا ده چې دلته کې لوکل فیمیل کمیونټي ورکرز دې وي دا هایر کریډنشل.
د یونیسف او د ای پی آی په وینا د روان کال د مې میاشتې پورې ټول پاکستان کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلل په مکمله توګه بندول د دوی هدف دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوردونکو د شوقدر د یغبند ورونه نور الله او سیف الله تیر کال د دسمبر په میاشت کې په آرمی پبلک سکول پېښور کې د وسلوالو لخوا وجل شو. د دوی نیکه جان محمد دورانی وایي پښتون دښمنه خلکو سل کاله پخوا د آزادو مدرسو پر ضد غږ پورته کړی وو او دا اوس هم د دغه خلک سکولونه په نخښه کوي. شانواز ترکزی په دغه اړه راپور راکوي.
د یغیبان شوقدر د سپینګیر خدای خدمتګار جان محمد دورانی چې په تورا بابا مشهور دی تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول پېښه کې دون وسی د وسلوالو لخوا وژل شوی وو.
سیف الله او یو نور الله نو دا نور الله مشهور او دواړه لکه داسې وو چې بس بالکل به مزول وي او دواړه پکې شهیدان شو.
جان محمد دورانی وای چې تیر کال کله نو وسی اختر لره غلیو نو ډیره مستی کوله
پټاهې بدل تلوتین مو پر منډه کې یاله کنو ما د څه کوي بابا بس راغلو او بس بیا خو موږ اسیم ناراضو نو بس دې نه پښه منډه کړم نو الته په دې نه پټه به خلاص کړم ما بیا داس بیا مې ور پسو کور لګل نو غي موږ کې تم دې ورځ راغلو نو دغه دغه خوشحالي و او غي با کولا.
جان محمد دورانی وای چې هغه له پیدا وخت نه د خدای خدمتګار تحریک سره دی نو د نو صوبه بابا ته سوایل
تا سرټو په با یې په سر دغه دی دا یاسن دی باندې بغي ډیر خوشاله دی دی باندې پټون بټون مال د خارګي ته غوډم لري شبرو له قصې استیو
او سکه للوی اختر څنګه تیر شو
غم سړي دا بیا په خوشاله کې یاد شي او نا کمه محسوس شي تر نن دا نو دا خو هغه خوشاله به نه کیږي.
د سیف الله او نور الله نور ورونه نشته او درې خورګان یې دي او هم دا شاند یاد پیښنه علاوه په نور جنگونو کې هم ډېری کورنۍ میراث شوي. بابا وای چې دا سلسله لډېری مودیر هسه را روانه ده.
بیا خو دا کابل هم د پښتنو خوره او بیا زمونږ مونږ ته مراغي را شروع دي نو مونږ خو دا دوا کو چې خدای هم دې اخلاص کی خو سره چل پښتون له نه ورزي چې روس په کومه طریقه او وروبې څنګه خروس په دوي چې په دغه خلکو د لاسه هغه د ټول پښتنو ته وسور شو.
جان محمد دورانه چې په دې جنگونو کې خپل ورور شاه جهان دورانه چې د عوامي نېشنل ګوند فعال کارکونکي د وسلوالو لخوا ووژل شو. دی وایي چې جنگونه کله شروع شوي نو په هغه وخت کې به باچا خان یو خبره کوله
چې دی خو لاس بنو چې دی خو با یو مسله جنگ راځي خو زمو پښتون به پکې خرابېږي او هغه زمو پښتون لاله چی دی نو ځکه به خرابېږي. تاسو کې د دشمنی دي او دا دشمنی تاسو ختم کړئ. تاسو کوشش وکړئ چې د خپل ملک دغه کې کنه ځکه زمو پښتون بلته کې خرابېږي.
بابا وای چې سل کاله پخوا هم د پښتنو د تعلیم په ضد او اوس هم د پښتون د خژون په ضد ځینې خلک ولاړ دي او غواړي چې پښتانه ترقی ونه کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یاغی بند.
په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي او وخت شوې دی د مهمو خبرونو د مجید بابر نه اورو.
تیرور د پېښور په حیات آباد کې د خیبر قبایلي سیمې د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو سیاسي او قبایلي مشرانو یوې جرګې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د یادې سیمې د سپاه قبیلې بې کوره شوي خلک دي خپلو سیمو ته غیر مشروطه توګه باندې سرستانه کړل شي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی داوه کړی دا چې د کراچۍ ځینې روغتونونه نه داسې طالب استوال نیولي چې په افغانستان کې ژوبل شوي ول. په شمالي وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان داوه کړې چې تیر ورځې د پاکستاني پوځ د استخباراتو د ادارې آی ایس آی یو کارکونکی بشیر احمد خان پاتې کړی. مشال ویډیو ته په واستول شوې ویډیو کې یو کس د مرانه پر رسۍ ځوړند خودل شوی چې وسلوالي د آی ایس آی کارکونکی بولي. تر دا مهال پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو د وسلوالو د دې دعوې په اړه خپل دریځ نه دی پټاګه کړی. د امریکا د دفاع وزیر د قندوز ولایت په یو روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. آشتن کارټر پرون ماښام هغو خبریالانو ته چې له سره د سپین په سفر کې یو ځای دی وویل پینټاګان به په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیقات کوي. شامی فعالان وای چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په لرغوني ښار پالمیره کې یو 2000 کلن زوړ ګمبد تباه کړی. په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا قبضه شوو سیمو کې دا ډول لرغوني آثارو د تباهۍ دا تازه پیښه ده. ډاکټرز وداوت بارډرز یا د بی پولي ډاکټرانو سازمان ویلي چې په کندوز کې د هغه مشکوک امریکایي هوایي بمبارۍ نه پس چې پکې 22 کسان وژل شوي وو خپل دفترونه تړلي دي. دغه سازمان غوښتنه کړې ده چې دغه پیښې دې آزادانه پلټنې وشي او زیاتوي چې دا عمل یو جنګي جرم دی.
مهم خبرونه مو ورده اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رابع اکرم خان پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه د موږ سره مهمه نقطه شریکي.
وحدت ورځپاڼه خپل درې کې لیکي چې د پاکستان پوځمشر جنرال راحیل شریف وسلوال تنظیم داعش د القاعده څخه هم لوی خطره ګرځولي او ویلي دي چې د القاعده په مقابله کې د داعش مقابله یو لوی چیلنج جوړې دی شي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش جنگیالو د موجودګۍ په اړه اطلاع ترلاسه شوې دي او دغه ډلې د تیرو څو میاشتو په مهال افغانستان او پاکستان دواړو کې د یو شمېر ترهګریزو بریدونو پر هم په غاړه اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره د وسلوال تنظیم داعش په صورت کې د یو بل آفت ممکنه خطرې مخنیوي لپاره پکار ده چې د دغه ډلې په اړه د غفلت څخه کار وانخستی شي. د دوړو هیوادونو اعلی چارواکو ته پکار دي چې د داعش مخنیوي لپاره خپل منځي مرستې سیوا کړي او د دغه ډلې د ممکنه هلو ځلو په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي او د هغوی د ملاتړ کوونکو او خواخوږو خلاف هم ګامونه واخلي، ځکه چې دواړو هیوادونو وړاندې څخه د توندلاریتوب او ترهګرۍ د ستونزو سره مخ دي او د داعش په صورت کې یوه بله خطره نشي زغملی. په همدې موضوع جنګ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د جنرال راحیل شریف دا ویل د میت وردی چې وسلوال تنظیم داعش یو غټ چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې جنرال راحیل شریف دا ویل چې وسلوال تنظیم داعش سوره به هم په پاکستان نه پریږدي. نو ضرورت دې خبرې دی چې د تنظیم په هلو ځلو نظر ساتل شي او د سره د تړلې عناصرو مخنیوي وکړي شي، ځکه چې دا د تشویش وړ خبره ده او د دې فوري مخنیوي پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پنجاب صوبې کې د اوړو په 40 کیلو بورې کې 45 روپۍ اضافه لوجي. خیبر پښتونخوا کې هم د دې قیمت دوه چنده شوې دی. ادارې وایي د اوړو په نرخ کې اضافه غریب ولس لپاره زیاتې دی. ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې د امن او امان ناقص صورتحال د توانای بحران او کمزور معیشت حکومت تر اتلو سره مراو شوی دی. خو دې نه هم انکار نه کیږي چې حکومتي اقداماتو نه ولسه نیخ و نیغه څه فائدہ نه رسیدلې. ادارې په وینا مرکزی او صوبایي حکومتونو کارکردګي هغه صورت کې خکې دی شي چې کله تعلیم، علاج، روزګار او بنیادی ولسی سہولیات سره ورته یو داسې مارکیټ ملو شي کم چې د دې د انتظام لاندې وي. ادارې لیکي د دې مقصد لپاره حکومت ته د باقاعده منصوبه بندي ضرورت دی او پدې کې پکار ده چې غیر جانبدار ماهرین شریک کړي چې هغه داسې یو منصوبه جوړه کړي د سمحور چې عام اولس وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. وینکوور سن نومې پاڼې په پاکستان کې د سخت دریځۍ پر ضد د یوې جوړ شوې ډاکومنټرۍ په اړه راپور خپور کړی دی. بلخوا ډان ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي حکومت او پوځي ناکامیو ذکر کړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې د اسرار نام مومند اور.
وینکوور سن نومې ویبپاڼه لیکي پاکستانی نژاد محمد نقوی چې په پاکستاني ټولنه کې یې په اسلامي سغدریزو ډاکومنټ جوړ کړی دا خبره مني چې که پاکستان ته ولاړ شي نو هلته له خطرو سره مخ کېدای شي. امنګ د بلیورز په نامه دغه ډاکومنټ چې د خلیفه ورځ په وینکوور نړیوالې فلمی میله کې وړاندې شوه ډېره ستاینه یې شوې. په دې کې ښودل شوي چې د لال مسجد خطیب عبدالعزیز څنګه په ټولنه کې مقبولیت ترلاسه کړ. د د شاوخوا لزر پلویانو د پاکستان په پنجاب او شمالي هندوستان کې څرنګه د ترګري بنیاد کې خودو. په دې ډاکومنټري کې خودل شوی چې عبدالعزیز او د هغه شاګردان په تیرو وو کلونو کې په څه ډول د زرګونو بیګونه خلکو په وجنه کې ککړ ګرځېدلی. عزیز چې شاوخوا 200 مدرسې لري او د پاکستاني طالبانو د کمزور اتحاد برخه ده پر ضد یې تیر کال منځلاري پاکستاني مسلمانان لارو ته راوتل او مظاهره یې وکړي. نقوی وایي کېدای شي د فلم نتیجې خطرناکې وي. په فلمي میله کې د ډاکومنټري تر وړاندې کولو وروسته محمد نقوی د خپل کورنۍ ځنې غړي له پاکستانه رابستلې دي. امنګ د بلیورز په نامه دغه ډاکومنټري کې دا هم خودل شوی په داسې حال کې چې پاکستان کې منځلاري په اکثریت کې دي کولای شي چې له سغبریزو سره خپل شخړه هواره کړي. بلخوا د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د ګل په ورځ د طالبانو لاسو ته د کندوز ښار پرېوتو که یو خوا د افغان پوځ ناکامي په ډاګه کړي نو بلخوا له دې کار سره د افغان ولسمشر اشرف غني د انتظامي په مصیبتونو کې هم اضافه شوې. دغه انتظامیه د دې جوګه نه ده چې خپله اصلاحاتي ایجنډا عملي کړي. د ورځپاڼې په خبره نورو ولایتونو کې هم امنیت ښه نه دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو جنگي مشن پای ته رسیدلې حکومتي ځواکونه تر ډېره حده د نړیوالو ځواکونو په هوایي مرستو تکیه کوي. د خلکو د وجنې او د طالبانو د مداخلت زیاتېدو له کبله د افغان پولیسو او پوځ په مشکلاتو کې زیاتوالی شوی. له اوږد وخت راهیسې د کندوز حکومتي انتظامیه کمزورې وه ځکه چې هیڅ معلومات یې نه درلودل چې له میاشتو راهیسې طالبان په ښار کې نفوذ کوي. همداراز کله چې وسلوالو خار په خپل ولخه کې خستو نو د حکومتي سرتیرو لخوا هغه وخت څه تیارې نه ونیول شوې او ګنټو پس یې عملیات پیل کړل. که څه هم اوس د کندوز خار زیاتره برخه له وسلوالو پاکه کړل شوې او واک یې نوې انتظامیه ته سپارل شوې خو د یو څه وخت لپاره د خار قبضه کولو ګام د طالبانو نوی مشر ته ډېره ګټه رسولې. ورځپاڼه اخره کې لیکي د کندوز پیښه د نړیوالو لخوا افغانستان ته د نه پاملرنې عکاسي او د شوروي اتحاد له ماتې وروسته د نړیوالو له افغانستانه د وتو یادونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د شام پر خاورې د روسیې هوایي حمله انقره ته د منلو وړ نه دی. اردوغان دا څرګندونې وروسته لاغي کړي چې د شام ولسمشر بشار الاسد د ترهګرۍ پر ضد د روس، ایران، عراق او شام جګړه ګډه جګړه وبلله او وی ویل چې دا مبارزه د منځني ختیځ د بقا لپاره ډیر اهمیت لري. په دغه اړه د احمد تکل راپور ته وګورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په زغرده وویل چې د سوریه په قلمرو کې د روسیې هوایي حمله انقره ته د منلو وړ نه دي. اردوغان د څرګندونه د هغو بمباریو په خبرګون کې وکړي چې مسکو یې د سوریه د حکومت ضد یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیا په دې حمله سره ځان منځوي کوي. د روسیې وروستي اقدامات او په سوریه کې هوایي حمله ترکیه ته په هر صورت د منلو وړ نه دي. ما خپل دریز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځله، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې کله چې ما پر ټلیفون خبرې ورسره وکړې، څرګند کړ روسیه لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي. اردوغان دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار اسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د ده په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل راهیسې دا د ولسمشر اسد لومړی ځل څرګندونې دي. تر تیرې شپې پورې هم دا عملیات روان وو. د روسیې دفاع وزارت پرون د داعش پر لسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او ویې ویل چې د انتحاري کمربندونو د جوړولو یو مرکز او د تروریستانو د روزنې یو کمپ هم له منځه یوړل شول. د روسیې دفاع وزارت همداراز زیاته کړه چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي او دا ډله سخت زیانمنه شوې ده. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي. په حلب ښار کې د اسد د رژیم ضد فعال عبدالله ابو سمیر په دې اړه وایي داعش نه بلکې ملکی ساحه د روسیې د هوایي حملو له پایله په نښه شوې دي. دوی شمالي سیمې بمبارد کړې چې د داعش وسلوال هلته هیڅ نشته. مثلا د هما ښار په شمال، ادلب او ساحلي غرونو کې چې د داعش یو وسلوال هم نشته. دا د ملکي وګړو او د آزادې سوریې د پوځ تر ادارې لاندې امن سیمې وې. لویدیز او د سوریې د رژیم مخالف اپوزیسیون وایي چې د روسیې د هوایي حملو هدف د بشار اسد د رژیم ملاتړ دی او په ترڅ کې د اسد مخالف وسلوال هم په نښه کیږي، خو مسکو دا ادعا ردوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوردونکو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د وسلوالو ډلو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې ډیر زیان هسپتالونو او سکولونو ته رسیدلی دی. کارپوهان وایي چې د هرې جګړې د پاره اصول او قوانین دي، خو په دغه جګړه کې د دغه اصولو او قوانینو خیال نه ساتل کیږي. په دغه اړه باندې د ملیحا امیرزاده راپور ورو.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټه کې په ناامنه حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسیدلی دی، بلکې د وسلوالو او پوست ترمنځ د نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د قومي جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټه کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
یا شوی دی په دې کې همیشه ټارګټ چي دي، نو هغه مین دغه دی هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلث یونټ چي دي، هسپتالونه دي. کسوات کې اولنه گزار چي دي نو هغه په سکولونو باندې شوی دی، او دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا و چې چونکی دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي، د موږ دلته مورچه جوړي نو ورګه چې دا ول اول ختم کو. او اسیم هغه د تعلیم خلاف په سوالو باندې د 2010 سیلاب او د شتګردې کې تقریبا 400 لپاسه سکولونه ټارګټ شو، نو وس تر دې دمو پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوی دی. 95% سکولکه د سره د تعلیم هغه سرگرمیانی او هغه ډیر زیات متاثر شوی.
د جګړې له امله په قبایلی سیمه کې تعلیم او د صحت سہولتونو ته د رسیدلي نقصان پاړه په قبایلی سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام دا وړوای
په قبایلی علاقې تراګر هغه په پیلا راسي یونه ټارګټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټرنټی سنټر وو، او جواز به دا پېښ کاونو چې د ګرل سکولونو د زمونږ د کړن تر خلاف دی او د جنکی راځي، او د میټرنټی سنټر چې کملته د زنانا د پرجوړ شوی دی ته دلته د قبایلی زنانا راځي او دا دل چې به حایي د جنې پلوېږي. قبیلی علاقہ کے 1300 نزیات سکولونه دی وران کړل. ټول قبیلی علاقہ کې مخکې 2009-2010 دا رپورٹ دی چې 15 میٹرنٹی سینٹر یا اسپتالونه دی کې وران کړی وي. پہلا مونږ د ترګرو طرفه نه زمونږ تعلیم او زمونږ صحت ډیر زیات متاثر شو. بیا چې کم فوج راغله دین زیات تر سکولونه او اسپتالونه کې خپل پړاو واچول، نو د ډوړې اړخه کته وګورې زمونږ د صحت او د تعلیم ډیر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوي چې له بدمرغه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په دې ټول وطن کې زموږ روانه ده په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه ته د خلکو جوړه کړې ده، نو اسلام خدا وایي چې را تاسو په دې جګړو کې زنانو ته مشرانو ته ماشومانو ته بسنه وایي، او ایون چې کم ولاړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونو ته د نقصان د مخنیوي پترس کې په کامي او یا نړیواله کچه سره قوانین موجود دي که څنګه؟ په پېښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او د عوامي ورکرز پارټي صوبایي صدر شهاب الدین خټک وایي
دنیا کې د جنگ هم سخت قوانین او د جیل وا کنونشن سیستم او کوم انټرنیشنل لا د هغه لاندې کړی دي. دوی کې بیا د بعضې شنو ممانعت د کومي د هغه چې په اعلان شوی جنگ کې چې د فریقو دوه معلومو فریقو ترمنځ وي په هغه کې سیویل یا نبادي چې کوم دي دا مسلم سره کې وي چې کوم فریقم دغه ودی نو هغه به دغه یو سیستم ته د جنگي جرم ورپکې ناشي هسپتال چې د هغه مسلم سره کې د ایمبولنس چې د هغه مسلم په پاک کې د سکول کالج باندې بمباري وشي کې وي نو دغه خپل داري اصول چې دي هغه بالکل معلوم دي او زمون تقسیم کې خو یو څه د جنگ ان ډیفاینډ غونډه ده.
کارپوهان وایي چې د جګړې په وخت ټاکل شوی اصول واضح دي، خو د دې ترڅنګ د ملګري ملتونه او نړیواله ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ د سارنه وکړي چې آیا د جنگي قوانینو خلاف ورزي خونه کیږي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال توګه اوریدونکو استاذو بل یو راپور ته د ننګرهار ولایتي ادارې په حسابونه د یک شنبه پورز په لزګونو ځوانانو هغه سرتیرو ولسی وګړو ته د وینې اتیا ورکړه چې په اچین ولسوالۍ کې د جنگونو پر مهال ټپیان شوي دي. په دغه اړه باندې له جلال آباد باز محمد عابد راپور راکړي.
د وینې د ورکړې دغه کمپاین د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ترسره شو. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د خپلې وینې ورکولو پر مهال له ټولو ځوانانو غوښتنه وکړه چې په یو ملي احساس خپلو ټپي شوي ساتونکو ته وینه ورکړي.
په ننګرهار کې هم په چین کې همدغه په نورو ولسوالیو کې جنگ دی، زمونږ سربازان زخمیان کیږي، زمونږ ملکی وګړي زخمیان کیږي، هغه ته د وینې ضرورت پیښیږي، نو موږ باید په ډېره مینه باندې راشو او دغه خپل زخمیان لپاره وینه ورکړو.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو مرستیال قیوم رحیمی چې په یو رسمي سفر ننګرهار ته راغلی و خپله وینه یې په جنګونو کې ټپي شوي سربازانو ته عطیه کړه. نوموړي مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
احساس مو دا دی چې خپل په وینه به یې آبادو دا وطن، چېرته زموږ عسکر زموږ نظامي قوتونه د ملک د دفاع لپاره خپل وینه ورکوي، د ناموس لپاره خپل وینه ورکوي، او اقل موږ ته پکار ده چې په دې ښار کې د دوی لپاره وینه ورکړو.
د وینې د اتیې په دغه کمپاین کې په لسګونو ننګرهاري ځوانانو خپل وینه اتیه کړه. د لوی ننګرهار د ویغ ځوانانو مشر اجی عزیز خوګیانی چې په لسګونو رضاکار ځوانانی د وینې ورکولو په خاطر راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
من ځوانان چې دا څومره درته ښکاري ټول لندغه تازر دي چې د الله دی رضا لپاره او د خپل وطن لپاره وینه سر پیسې ټول په خدمت کړي.
د یادولو ده چې د تیرو سو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې رضاکارو هم د وینې د ورکړې کمپاین پیل کړي چې د جنگونو په ټپیانو سربیره د تلسیمیا ناروغانو ته هم وینه برابروي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن.
د سواد سره تړاو لرونکي 22 کلن د کینګ فو لوبغاړي شفیع الرحمن تیر میاش په ایران کې په نړیوالو مقابلو کې پنځم پوزیشن اخیسته او اوس په ملیشا کې هم د پاکستان لړخه د نړیوالو سیالو لپاره ټاکل شوی دی، خو دی وایي چې حکومت ورسره مرستې نه کوي او د دومره خپله وس نه کیږي چې په دغه مقابلو کې برخه والي. په دغه اړه باندې له مینګوري نیاز احمد خان موږ له راپور راکړي.
سوات بنګوره کې د مقامی لوبو اسوسییشن زلمی شفیع الرحمن ته په ایران تهران کې د کنګ فو نړیوالو مقابلو کې پنځم پوزیشن اغستو په درناوي کې غونډه جوړه کړې وه چې په کې شفیع الرحمن ویل چې د په نړیوال کچ د سوات او پاکستان نوم روښانه کړی دی او نورې یو شمیر مقابلې هم ګټلې دي.
تهران ایران کې ورلد پارس کپ چې دی هغه شو چې باقي 20 ممالکو حصہ اخیستی وه چې په هغې کې ما په تولو ایونټ کې 5th پوزیشن چې دی هغه حاصل کړو د پاکستان لپاره او اوس هم زه پاکستان سپورټس بورډ کې د ساؤتھ ایشین گیمز 2016 انډیا کې دي هغې لپاره تیاری شروع دی او اوس را روان ایونټ چې کوم دی ورلد وشو چمپیئن شپ دی چې په هغې کې 65 ممالک چې دي هغه به حصہ دي.
شفیع الرحمن وایي چې راتلونکي لنډو ورځو کې په ملیشیا کې نړیوالې د کنګ فو مقابلې کېدونکي دي او د پاکستان سپورټس بورډ د دوی نوم ټاکلی دی، ولې دوی ته د تګ راتګ خرچ نه ورکوي او د ده سره دومره رقم نشته.
دا مسله زموږ د زی وه چې اوس فلحال ما له پکار دی زه روان یم ورلد چمپیئنشپ له ما له دا پکار و چې ما له یو کوچ راغلی وی ما له ټریننګ راکړی وی نو زموږ مجبوري دا ده چې موږ په دې مسلو کې راګیر یو ځان له سپانسر وګورو ځان نه مطلب دا دی د ګورنمنټ نه مطالبي زما وخت کم دی زیات پاغی کې خراب شو.
سوات کې د لوبو پرمختګ کارکونکو او مقامی د تنسازی کلب مشر سید اقبال وایي چې دې سیمه کې یو شمیر د شفیع الرحمن پر رنګ تکړه لوبغاړي شته، ولې د حکومت لخوا د مرستو نشوالي له وجې دغه لوبغاړي ضایع کیږي.
فوټبال کرکټ دین خخه پلیران دغه کیدی شي خو څنګه هغه مخ کې ځکه نشي تللی چې هغه سره سب وسایل نه او نو سره د حکومت سره مرسته.
د سوات کنګ فو تکړه لوبغاړي شفیع الرحمن وستو او وړاندې نړیوالو مقابلو کې ګډون کولو په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل
اول وزه ګورنمنټ نو کوم چې ګورنمنټ نه راوځي اګه ګورنمنټ نه کیږي مې سکو نو زبا اول خپلې کوم خپلې سیادت مطابق نور به ان شاء الله د صدر سره بر سره دا وایي عدل بچاندار وندو خو دا دې سپانسر خو دې مونږ مینو نه پریدو ان شاء الله تعالی.
ایم پی ای فضل حکیم زیاته کړه چې د لوبو لپاره باقاعده هر کال صوبایي حکومت رقم ورکوي، ولې دغه رقم چرته لګي دوی به په دا اړه پلټنې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردوونکو سیورا پور د مومند ایجنسی نه چرته چې یو ځوان کتابونه را جمع کړی دي او د خپل کلی او د سیمې د زده کوونکو د پاره د کتابونو انتظام کړی دی. دغه لایبرری په کم انداز باندې چلی او د سغختنه لري د شانواز ترګزی په راپور کې او
د قبایلی سیمو له ټولو اولنۍ د عوامي مشال لایبرری یو کال د پوره کېدو په لړ کې یوه دستوره شوه چې پکې د محمود ایجنسۍ او د 400 نه یو شمیر ځوانانو او مشرانو ګډون وکړ. د مشال لایبرری چې د کوزه محمود ایجنسۍ یو اوسیدونکي نجیب الله مومن جوړه کړې ده او دغه ځوان په خپل هم زده کوونکي دی وای چې نه خو د لایبرری خپل کومه ودانی شته او نه ورسره د حکومتي چارواکو لخوا کوم مرستې شوي.
تاریخ حوالی سره انټرنیشنل ریلیشنز پکې دي، ورلد افیرز او ساينس د میډیکل پکې دي، لٹریچر پکی دی، اسٹڈی بکس پکی دی، زبی کتابونه پکی دی. من سره په یو کال کې تقریبا 100 پورې کسان راغلي چې هغه ته ما بکس شوکړي مختلف قسم بکس.
د ماشال لایبرری کتابونه څه په میزونو پراته او څه کتابونه په کټونو کې او لوستون کې دی. یو کیکر دلاندې پټاغر ناستو یو لوستون کې شاکر الله خان ماشال ریډیو ته وای
د شتګردی دلتا ډیر دی ته 127 سکول نه چې کم دی داز منګا یو باندې جیسا چې کم دی په دې د شتګردای چې کم دی هغه سره خراب شو لو ایجوکیشن بیخی خراب شو. دا لایبرری په دې وخت کې انتهایی ډیر دی ته ضروری و. ان شاء الله دوی سره موږ هم سپورټ کوو.
خو د اتوار له ورځې علاوه د دې لایبرری دننه یا بهر د ناستې بندوبست نه وي، ځکه چې دا لایبرری د کور په یو بیټک یا مهمانخانه کې جوړه کړې شوې ده نو د دې ځای لوستونکو ته د یوې میاشتې لپاره کتابونه ورکول شي. اسرت خان مومن هم چې دغه ځینې کتابونه اخیستي وای
اول په ایجنسی کې 3 فیصد ایجوکیشن د جنکو ایجوکیشن چې دی هغه 14 فیصد چې ما ریسنټلی کوم کتلې دی نږدې کې نو هغه جنکو تعلیم چې دی هغه 10 فیصد لاغله هغه لاندې راغله مخ پوړان دی نه دیتلې هغه وجه دا چې ماحول خراب شو. اوس په ان شاء الله مونږ ټول د مشال لایبرری سره چې دی مرسته کوو. دا لایبرری به مخ بوزو دا به د فټا په صدر ټول نغټه لایبرری جوړو.
په محمود ایجنسی کې د 2 کلونو راځي د ترګری لپی خلوځي سکولونه روغتونونه او نور عوامي ودانې په نخښه کې دي چې اوس امنیت دراتک سره سیمه بیا ترقی پلور پرمختګ کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. تیر اونۍ د افغانستان د فوټبال فیډریشن د روشن لیگ برتر په نامه په کابل کې د افغانستان د ځوانانو په کچه د فوټبال سیالۍ پیل کړې وې چې د مشرقي زون ټیم د سپین غر بازان په دی وتوانېدل چې دغه سیالۍ وګټي. په دغه اړه باندې له جلال آباد باز محمد عابد نور معلومات راکوي.
تیرونه په کابل کې د افغانستان د زونونو ترمنځ د روشن لیگ برتر تر نامه لاندې د فوټبال سیالۍ پیل شوې وې چې مشرقي زون یا سپینغر بازان په دې وتوانېدل چې د سیالۍ کپ ننګرهار ته راوړي. په همدې خاطر د ننګرهار ولایتي ادارې یا ټیم په سوغاتونو ونازوه. په دې اړه د ننګرهار د فوټبال فدراسیون رئیس شاهد الله او په مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
زمنګا سپینګر بازان ټیم په الف گروپ کې وتل، په خپل گروپ کې و امتیاز ترلاسه کړل، په سر جدول کې وته او همدارس په سیمی فائنل کې د میوند اتلانو سره مخامخ شو چې پناتی کې زمنګ لوبغاړو شو کولای چې میوند اتلان ته ماته ورکړي او همدارس فائنل ته لار پیدا کړ. فائنل کې د شاهین اسماعیل سره مخ شو، لوبه پناتی ته لاړه او پناتی کې مونږ شو کولای چې شاهین اسماعیل ته ماته ورکړو. دغه کپ د شرقي زون ته یو افتخار راوړو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی سرګند کړ چې د سپینغر بازانو ټیم په یاد سیالۍ کې تر نورو سر ته راووت. نوموړي وویل،
ورزش کې صلح ده، ورزش کې ورورولي ده، ورزش کې نظم ده، ورزش کې ډیسپلین ده، او دا ټول هغه څه دي چې زمونږ ځوانانو ته ډېر ضرورت لري. ننګرهار کې مونږ کرکټ د پاره ډېر داسې دغه لرل او نور به هم زیاتېږي، خو فوټبال لږ داسې ویرو. نو اوس زه د ننګرهاریان نه غواړم چې خپل د فوټبال تکړه لوبغاړي نور هم تشویق کړي. نو زه تاسو ټول ته مبارکي وایم.
د سپینغر بازانو د ټیم کپتان فهیم افکار خوشاله و چې په لومړي ځل یې ننګرهار ته کپ راوړ.
ډېر خوشاله چې یو قهرمانۍ کپ هم راوړ خپل ځون ته اولین ځل. ډېر خوشاله یم، ټول یادوال د ټول مشرقي وال ته د زړه له کومې مبارکي وایم.
د یادولو ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې د لیګ برتر په نوم د فوټبال سیالۍ ترسره کوي چې سکل د سپتمبر په 28 نیټه په کابل کې پیل شوې او د اکتوبر په 2 نیټه پای ته ورسېدي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اور دن کوم دې سره زمونږ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسید. راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي او د لړۍ په تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بندری لا اجازه ورکه. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
وسال کبھی براش ہجران پتور شو کی دوسال کبھی براش ہجران پتور شو کی د جہان دی حسرتونا د جہان دی حسرتونا ددک من جہان دی حسرتونا د
مدد من